سلامونه او نیکی هیلی د سحر و بچی شویزه رزوان مرادم او تاسو د ازادی راډیو سحرنه خبری مچله او ردو ترابولم. نن چهارشنبه د دیارلسو څلور نویم لمریز کال د عقرب شپږمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره سمون لري. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اورئ چې جمهوري ریاست د وروستۍ زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره د همغږۍ د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه وکړه. افغان حکومت وایي له تروریزم څخه د بهرنۍ پالیسي په توګه استفاده د هیڅ کوم هیواد لپاره ګټه نه رسوي. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه هم اورئ، خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه. افغان حکومت وایي د وروستۍ زلزله ځپلو سره د مرستو تنظیم لپاره د همغږۍ یو مرکز جوړوي. برطانیه په 2016 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچې په ساتلو موافقه کړې ده، او د امریکا متحده ایالاتو تمه د ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر سپارښتنه کړې ده چې د دوشنبه د ورځې زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د شته امکاناتو او هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید ژر تر ژره یو فهرست برابر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون د امنیت شورا په یو فوق العاده غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان د زیانمنو شویو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې د حکومت لخوا راټول شوې شمېرې ښیي چې په دې زلزله کې 9 ولایتونو ته ډېر زیات زیان رسېدل، چې په هغو کې 115 کسان مړه شوي، 583 نور ټپیان دي، 1613 کورونه نړېدلي، او 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 40 دولتي ادارې هم ړنګې شوي دي. دغه راز د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمېرې ښایي بدل شي. د ښاغلي هاشمي په خبره افغان حکومت په ځینو سیمو کې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه، او هلته یې مخکې له مخکې د مرستو د برابرولو چارې تنظیم کړې وې.
خوشبختانه ما پیشبین آمدن زمستان سخت بودیم و خصوصا در ولایت بدخشان از طریق تاجیکستان اکمالاتی را کرده بودیم و مشکلات ما را بسیار کم می سازه بخاطر رسیدگی به نیازمندان.
دغه راز ولسمشر کورنیو او بهرنیو مرستو د انسجام په هدف د یو ځانګړي مرکز د جوړېدو سپارښتنه هم کړې ده. برطانیا به په 2016 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ اندازه وساتي. د برطانیا دفاع وزارت د برطانیا دفاع وزیر مایکل فولن د سه شنبه پر ورځ دا ژمنه په یو لیکل شوي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالات ویلي چې دوی به تر 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې 5,500 عسکر پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو غږ کړی دی چې ورته اقدام وکړي. مایکل فالن ویلي هم زموږ او هم د متحده ایالاتو پریکړه ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام لري. د امریکا متحده ایالاتو یې تمه ده چې ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې په اړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته ور وبلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی پرون په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته وویل: دی وایي تمه ده چې ایران به وبلل شي، خو دا په ایران پورې اړه لري چې تر بلنې وروسته په دغو خبرو کې برخه اخلي او که څنګه. هغه زیاته کړه دا زموږ لپاره مهمه ده چې په دې بحث کې عمده لوري برخه ولري، خو وایي ایران کېدای شي یو عمده لوری واوسي خو د اوس لپاره نه دی. ټاکل شوی د امریکا روسیې د غرض د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د اکتوبر په 9 په وینا کې د سوریې پر شخړو بحثونه پیل کړي. د سوریې لویدیز پلوي مخالفان او د امریکا عرب متحدان د سوریې په جګړه کې د ایران د ښکېلتیا مخالف دي. تهران بیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد یو عمده ملاتړی پاتې شوی چې د هغه د حکومت د پاتې کېدو لپاره پوځي مشورې او هم وسلې ورکوي. او د بې سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي د دوی پر روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ شوی دی. د دې پیښې د تلفاتو په اړه رپورټ نه دی ورکړ شوی. په لومړی برید کې د اکتوبر په شپږویشتمه هغه ودانۍ لګېدلې ده چې د دې روغتون اداري چارې پکې ترسره کېدلې. په لسو دقو کې د روغتون پر اصلي ودانۍ له دوهم برید سره سم ټول ناروغان او ډاکټران له هغه ځایه ایستل شوي دي. ایم ایس ایف وایي دغه ودانۍ 99% ورانه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په دې هېواد کې د شیعه حوثي اغیانو په وړاندې جنګېږي د یوې پوښتنې په ځواب کې دا رد کړی چې ګواکې دا برید به د دوی جټ الوتکو کړی وي. دا په روانه میاشت کې دوهم ځل دی چې د ایم ایس ایف پر روغتیایي مرکز برید کېږي. تر دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د دې ټولنې پر یو روغتیایي مرکز د امریکا الوتکو په هوایي برید کې کم لږ تر لږه 10 کسان وشل شول.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې شل ده، ټیټه یې شپږ. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یې 28، ټیټه یې 8. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه یې 28 ده، ټیټه یې 11. په هرات کې هم د تودوخې لوړه درجه 28 ده، ټیټه یې 6. اسمان یې شین اټکل سوی دی. په جلال آباد، غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې هم د نن لپاره اسمان شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 6 ده. په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 11 وي، ټیټه 2. په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3 اټکل سوی ده. او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1 اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. جمهوری ریاست وایي له زلزله زپلو سره د مرستو لپاره د همغږۍ یو مرکز جوړیږي. او په عین حال کې افغان حکومت وایي چې د ژمي له رسیدو مخکې ځینو سیمو ته اړین مواد برابر کړي دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرنی سیاست د وسیلې په توګه کار وانخلي.
استفاده از تروریزم به حیث ابزار سیاست خارجی به نفع هیچ کسی نمی باشد.
په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات هم سیړو. او دا هم اوري چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولې دي. دروانه خبرونه پترس کې دا هم اوري چې پاکستان یو ځل بیا وایي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر عسکرو ډزې شوې دي او سرتیري ورته وژلې. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه هم اوري.
زه رئیس یم د مدینه مریم شرکت کې او ټول کارونه خپل ځان کنټرول کوم.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږۍ د یو مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې ترڅو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ همغږي کړي. دا ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون ماخام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت راټول شوی لومړنی شمیرې ښیي چې د زلزلې له امله 115 تنه مړه او تر 500 نور زیات زخمیان دي. هوای د غشمری خی بدل شي. ولسمشر دا هم ویلي چې د نورو زیاد نونو ترڅنګ باید د ملي بنسټونو زیانونه هم شر تر شره و ارزول شي او بیا د رغونې لپاره اقدامات وشي. تفصیل له فریبا ظاهر پر رپورټ کې ورو.
ولسمشر اشرف غنی دغه سپارښتنې پروند امنیت شورا په یو فوق العاده غونډه کې کړې دي او اړوند مسولینو ته ویلي چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژره د همشغی یو مرکز جوړ شي. ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په همدې مرکز کې د مرستو یو صندوق هم کېښودل شي ترڅو د افغان سوداګرو او همدارس د نړیوالو مرستو رسول له یوې مرجع څخه او په منظمه توګه ترسره شي. د ولسمشر مرستیال وایند سید ظفر هاشمی تیر ماښام خبریالانو ته په دې اړه وویل
یو مرکز سوق اداره ایجاد شوه. ای انسجام
دی وای د سوق او ادارې او مرکز باید جوړ شي په دې سره به لاشه نظم او همغږي رامنځته شي تر څو ټول مرستي هڅې او ټول هغه معلومات چې له بیلابېل سیمو څخه مرکز تر سي جاوي له مرکز څخه نور ولایتونو ته لاشه دني امرستي کېږي ټول په همغږي کې تر سره شي دا هڅه مو د دې لپاره ده چې موږ یو کار دوه ځله ونکړو او مرستي او هڅې مو تر اورستي بریده اغیزمنې وسی د دوشنبه په ورځ ایوي زور وری زلزلې چې مرکز په هندوکش غرونو کې شدل سوی او شدت 8.0 درجه اټکل سوی د افغانستان په ګډون د پاکستان، هندستان او د ازبکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغان حکومت لخوا راټول شوی شمیرې ښیي چې په دې زلزلې کې د افغانستان نه ولایتونو ته ډیر زیان رسیدلی او د مړو شمیر 115 تنه شدل کیږي. ظفر هاشمی خبري اعلان ته د غشمیر اعلان کړ.
در مجموع نو ولایت افغانستان متاثر شوه او صدمه بیشتر دیده.
د وی پټول کې د افغانستان نه ولایتونو ډیر زیان منسوي دي. د زلزلې مجموعي تلفاتو په اړه چې موږ ته معلومات رسیدلی شي چې 115 تنه په دې پېښه کې مړه شوی، 518 تنه ټپیان دي. لمړنی راپورونه ښیي چې 2610 کورونه ړنګ شوی دي، 19 ښوونځي، 18 جوماتونه او 6 دولتي ادارې ړنګ شوی دي.
دولتي البته تخریب شوه.
شغلی هاشمی زیاته کړې چې په یو شمېر لري پروتو سیمو کې د اړیکو د نشټوالي له کبله لا هم نه دي توانېدل چې د ځاني او مالی زیانونو په اړه وروستي ارقام ترلاسه کړي او د شمیرې د بدلون وړ وبلله. د وی افغان حکومت مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې و او له همدې کبله لوړاندې په تیر بیا د تاجکستان لخوا په بدخشان ولایت کې اړین توکي ذخیره کړي و. خو له دې سره سره وی ټول زیانمنو سیمو ته د مرستو درسولو په برخه کې باید له پوره دقت او چټکتیا څخه کار واخیستل شي. د همدې کار لپاره ولسمشر د افغانستان د مالیه وزارت او د پیښو په برخه کې د دولت وزیر ته ویلي چې د وی ځنګړي غونډې په ترڅ کې بودجه ورزوي او ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته ورسوي. د اوس لپاره د ولسمشر د سپارښتنې سره سم باید د زیانمنو سوبو ولایتونو والیانو ته 50 میلیون افغانۍ ورکړل شي تر څو سندستي اړتیاوي پرې پوره کړي. د غرض شغلی هاشمی د ولسمشر د غوښتنې هغه برخه هم روښانه کړې چې باید د زخمیانو د انتقال او هم د مرستو د رسولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواکونو له امکاناتو څخه تر ډیره کار واخیستل شي. د دغې زلزلې وروسته ځینو هیوادونو او مرستندویو ټولنو افغان مشرانو ته د دې پیښې په اړه د مرستو ژمنه کړې ده، خو ولسمشر وایي دوی به د خپلو زیانونو د ارزولو وروسته د اړتیا په صورت کې له مرسته کوونکو ټولنو او هیوادونو سره د خپلو اړتیاو فهرست شریک کړي. دغه راز د افغانستان امنیت او دفاعي ځواکونو ته هم ویل شوی چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو ټولنو د امنیت ټینګولو په برخه کې تر خپل وسه هڅې وکړي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مور دل چې افغان ولسمشر د چارو د تنظیم او همغږي د مرکز د جوړولو سپارښتنه کړې تر څو د افغانستان په بلابل ولایتونو کې د ورستې زلزلې قربانیانو ته د مرستو لړۍ همغږي کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کار وانخلي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایي سید ظفر هاشمی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وسیلې څخه استفاده د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې ویکیلیکس په یو نوي افشا شوي ریپورت کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوس پر وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو استفاده کوي. په دې اړه ناجی صاحب ریپورت لري.
ورسته له هغه چې ویکیلیکس د سیاست خبره کړل چې غنی پاکستان په افغانستان کې له طالبانو د هند د نفوذ سره د مقابلې لپاره ګټه اخلي، افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد باید له تروریزم څخه د وسیلې په توګه کار ونه اخلي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرني سیاست د افسر په ډول له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیڅ چا په ګټه نه دی.
استفاده از تروریزم
له تروریزم څخه د افزار په ډول د بهرني سیاست لپاره ګټه اخیستل د هیڅ هیواد په ګټه نه ده چې موږ دا په کراتو د خپلې پالیسۍ په توګه شمیرلی او پرې عمل مو هم کړی. که چیرې کوم تروریستي ګروپ د لومړی هیواد په ګټه زموږ له خاورې د دویم ګړي هیواد په وړاندې استفاده وکړي، موږ دا همواره هدف ګرځولی.
د خبري وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې لخوا د خپرو شوو پټو اسنادو پر بنسټ پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له وسله والو طالبانو ګټه اخیستې. د اکونومیک ټایمز د ریپورت په اساس ویکلیکس ویلي چې د امریکا د سی آی ای سازمان رئیس جان برنن په 2009 میلادي کال کې کله چې اوباما واک ته ورسید اوباما ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د هند د مخ په ډیریدونکي نفوذ په وړاندې د مقابلې لپاره له طالبانو ګټه اخلي. ویکلیکس تېره اونۍ د امریکا د مرکزي اطلاعاتو د سازمان د رئیس جان برنن ایمیلونه خپاره کړل. برنن له 2009 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې د دغه سازمان د رهبرۍ مسؤلیت یې درلود. برنن په دې لیک کې اوباما ته لیکلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند د نفوذ د زیاتېدو د مقابلې او په افغانستان کې د امریکا ژمنو دا هیواد دې ته اړ کړی چې د طالبانو سره اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پاکستان لخوا د هند د نفوذ د مخنیوي خبرې په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت پر میلمستون او په هرات کې د هند پر قونسلګرۍ حمله شوې وه. وسله والو څو ځله د هیواد په بېلابېلو برخو کې د هندي موسسو او شرکتونو کارکوونکي هم وژلي او تښتولي دي. په عین حال کې د پوځي چارو شنونکي وایي پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو تر څنګ تل هڅه کړې چې د هند نفوذ په دې هیواد کې کمزوری کړي. افغان کارپوه زلمی وردک په دې اړه وویل:
پاکستان دا د دواړو ملکونو چې هم افغانستان نه هم هندستان دهشتګری دی خبروي د دې لپاره چې هندستان پراختیا ونه کړي په افغانستان کې په اصطلاح دی دلته هم حاکمیت ولري د خپل د شتون د خپل د قوت او د خپل د اقتصاد د قوي تور پر هم نه لیدل کېږي.
دا په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په کراتو له تروریزم څخه ملاتړ رد کړی او ویلي چې دا هیواد د تروریزم قرباني دی. افغان څېړونکي بیا وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان او هند سره اړیکو کې تعادل په نظر کې ونیسي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې ده چې د دوشنبه د ورځې له زلزله ځپلو سره د مرستو د تنظیم لپاره باید د همغږۍ یو کمیټه جوړ شي. برتانیا وایي په افغانستان کې به خپل اوسنی 4500 سرتیری د 2014 کال تر پایه وساتي. د امریکا متحده ایالاتو تمه ده چې ایران د لومړي ځل لپاره د سوریې د شخړې پړه د امریکا او روسیې څو اړخیزو خبرو ته وروبلل شي. روسیا وایي دوی ګمان کوي چې د ویکتور بوټ په نوم په وړاندې چې یو روسي وسلوال قاچاق کوونکی و د حکم پلان د امریکا په استخباراتي اداره کې طرحه شوی. او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي د دوی یو روغتیایي مرکز د یمن په شمالي ولایت ساده کې د هوایي بریدونو له کبله ویجاړ شوی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم ورو چې د نړۍ معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د برتانی چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې د برتانی راتلونکي کال افغانستان څخه خپل ځواکونه نه باسي. ډیلی ټلیګراف لیکي د برتانی دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې به خپل روزنیز او د پوځي سلامشورو ماموریت د 2014 کال تر پایه پورې وغځوي. د ورځپاڼې په وینا برتانی دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4500 عسکر لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي او هوایي ته پوځي سلامشورې ورکوي. دا هیواد دغه راز په کابل کې د خپل پوځي اکاډمۍ له لارې د افغان پوځي افسرانو د ظرفیتونو د لوړولو او هغوی ته د لازمې روزنې چارې هم پر مخ وړي. دا مطلب لیکوال وایي برتانیې دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت له څېړلو وروسته کړې ده. دلی ټلیګراف ورځپاڼه زیاتوي لندن دا پریکړه په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو زیاتوالي او تر 2018 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو پړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي اعلان ته په پام سره کړې ده. ورسپانې د برتانی دفاع وزیر مایکل فالن له قوله لیکلي په افغانستان کې د برتانی او امریکا د پوځي روزنې او سلامشورو د ماموریتونو غزول د افغان ځواکونو د خط تجهیز او روزنې لپاره د ناټو تړون د شمنو د دوام څرګندونه کوي. انډیپندنت ورسپانې په خپل وروستي غن کې په افغانستان او پاکستان کې د دوشنبه ورځ د زلزلې د ځاني او مالی زیانونو یادونه کړې ده. انډیپندنت لیکي د ریختر په اندازه 1.5 درجې زلزلې په افغانستان او پاکستان کې لک تر لګه 311 کسان وژلې دي. ورسپانې لیکي د افغانستان په تخار ولایت کې د یو خونځي 12 نجونې هغه وخت د ټیل ماټیل په نتیجه کې مړې شوې چې هڅه کوله د زلزلې پر مهال له ودانۍ څخه ووځي. انډیپندنت د بدخشان د سرپرست والی شاولی الله ادیب څخه په نکلوای د لری پرتو سیمو د پلاټولو دغلته د شغورنې د ډلو پرسیدو سرخی د مرګ جوب له شمیره لوړ شي. د بدخشان سرپرست والی ورسپانې ته ویلي خوراکي او نور اړین مواد استولو ته چمتو دي خو زلزله ځپلو سیمو ته رسیدل به یو څه وخت ونیسي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه هم په افغانستان کې د زلزلې د زیانونو په اړه مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د سې شنبې پر ورځ زلزلې ځپلو خلکو ته د عاجلو مرستو د رسولو چارې پیل شوې. خو د ورځپاڼې په وینا اړینو خلکو ته د مرستو رسول به اسانه نه وي، ځکه د زلزلې دغه سخت ټکان د افغانستان ډېرې لرې پرتې سیمې ځپلې دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د کمیدو مخنیوي ته تدابیر نیولې دي. د دې وزارت چارواکو د سې شنبې پر ورځ د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځنو په ناسته کې ویل چې د دوی له تدابیرو سره سره په دې برخه کې نړیوالو مرستو ته هم اړتیا لیدل کیږي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
که څه هم د ژمي لاره رسیدو سره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځینې خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ کیږي، خو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د اواري لپاره پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دې وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان خوراکي موادو ته اړ دي، خو خیریه مؤسسې کولی شي چې یوازې 2.1 میلیون خلکو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وایي چې دمګړې د غور، پکتیا، زابل، تخار، بامیان، بدخشان، بادغیس، سمنګان، نورستان او جوزجان د ولایتونو خلک خوراکي موادو ته زیات ضرورت لري.
هنوز ما د حدود 3.1% نفوس ما زیر خط فقر است.
اوس مهال زموږ د نفوسو 1.5% د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي چې شمېر یې 2.1 میلیون ته رسیږي. د کرنې وزارت د روان کال او نور کلونو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو په لیکدلې د نړیوالو مرستو پرته ګران دي.
خاغلی حیدری وایي بیکاری د لوږې لوی لامل دی، خو د هیواد اکثره خلک ځینې شکایت کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو کلونو راهیسې لاس او ګریوان دي. راپورونه وایي په دې هیواد کې کله کله د بېوزلۍ ستونزه دومره شدیده شوې چې له امله یې ځینو کورنیو خپل اولادونه پلورلی دي. د خوړو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال یو شمېر بزګرو او صنعتکارو د دوی محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي وو. دوی له حکومت او نړیوالو مؤسسو هیله وکړه چې مالی او تخنیکي مرستې د ورسره وکړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان وایي چې اوس مهال په نړۍ کې 1 میلیارد کسان د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي چې شاوخوا 800 میلیونه یې په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال ګوردن کریګ وویل د یو پروګرام په جوړولو لاس پورې کړی چې له پلي کېدو سره به تر 2013 میلادي کال پورې په نړۍ کې هیڅوک له لوږې شکایت ونه کړي. د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه وویل
د خوړو د نړیوال ورځ په مناسبت وایم چې په افغانستان کې به د بېوزلو خلکو، ماشومانو او داسې نورو سره د مرستو په مقصد د کرنې له وزارت سره د مرستو رسولو پر پروګرام له سره غور وکړو.
د خوړو نړیوال سازمان له 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او ډاډ ورکوي چې له افغان حکومت سره به د دوی مرستې د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید د بیکاری د ستونزې حل ته جدي تدابیر ونیسي سو شته ستونزه له دې زیات نه شي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان پوځي مقامات یو ځل بیا ادعا کوي چې وسلوال له افغان خاورې څخه په استفادې سره د پاکستان پر امنیتي پوستو حمله کوي. په ورستۍ دغه شان پیښه کې اووه پاکستانی عسکر وژل شوي دي، خو افغان حکومت وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر قوم ګاونډي هیواد حمله وکړي. له پیښور په ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې وسلوالو ډیرن کرخه تسیرما د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې له افغان خاورې څخه د دوی پر ملش ځواک برید کړی چې لږ تر لږه اووه سرتیري پکې وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې له افغان خاورې څخه پر خپل ملش ځواکونو د برید ادا کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر وروستي بریدونه ډیر شوي، چې په ترڅ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې د افغان دولت دغو څرګندونو له امله ترنګلې شوي چې وایي وسلوال د پاکستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه د سشنبې پرس په خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې دا په خاډ جنوبي وزیرستان د انګورړي په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دغه خبر پانه کې راغلي نن سهار وختي د افغانستان له لوري د جنوبي وزیرستان په انګورړي کې د سرحدي ملش ځواک پر پوستې درنو وسلو ورځې وشوې چې په نتیجه کې د اف سي ځواک په سرتیري وژل شو. په جنوبی وزیرستان کې پر پاکستان او امنیتی ځواکونو دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتی ځواکونو له تېر 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځ دا کوي چې په دې عملیاتو کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او دغه راز وایي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو د تحریک مشر او د دې ډلې ډېر غړي د عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلي او له هغه ځایه پر پاکستاني پوستو بریدونه کوي. خو له بلې خوا بیا په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د مجلس عسکري ډلې یو وایند له نامعلوم ځایه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا برید دوی کړی او تر یادې شوې مرګ ژوبلې د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده. د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې مخکې د روان کال په اګست کې هم ادعا کړې وه چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستاني پوستې برید کړی او په اسلام آباد کې افغان سفیر ته په دې اړه احتجاج هم کړی و. په جنوبي وزیرستان کې په دې وروستۍ کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د دې هېواد پوځیانو په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې پوځي عملیات کړي وو او دا سیمه یې له ترهګرو پاک اعلان کړې وه. د بلې خوا بیا د قبایلي چارو څارونکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وروستیو پوځي عملیاتو له امله ډېری وسلوال ورسېرمه نورو قبایلي سیمو ته تښتېدلي او له هغه ځایه تر وروستي بریدونه پلانوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د امریکا دفاع وزیر وای واشنگتن په پراتونکو نه یو کې په سوریه کې خپل هوایي بریدونه ډیر کړی. دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبه پر د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې په دې اړه توضیحات ورکړل. فریبا ظاهر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه ریپورت وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې دغه هیواد به د ائتلاف د اضافي الوتکو په کارولو سره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له څلورو ورځو راهیسې د داعش په وړاندې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه په یو ډول درېدلې دي. کارتر وای
From the skies above we expect to intensify our air campaign.
دوی وای موږ په پام کې لرو د هوا له لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش پر وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زور ورسي. د معلوماتو په شکېدو سره به د داعش مهم اهداف چې د هغوی د مالی شبکې اصلي ستون یعنی د نفتو شبکه هم پکې شامل ده په نښه سي. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال د داعش پر وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې د حکومت او هم د ایراني قواو د ملاتړ په هدف د روسي هوایي بریدونه دوام لري. اشتون کارتر وایي متحده ایالات غواړي د سوریه رقه شهر او د عراق رمادي شهر چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه بلل کېږي په نښه کړي او تر فشار لاندې راولي. کارتر ټینګار کوي چې په دې اقدام سره نه غواړي له روسیې سره همکاري وکړي او زیاتوي چې په سوریه او عراق کې به د امریکا عملیات د روسیې د هوایي بریدونو تر اغیز لاندې رانسي. پر دې سربیره کارتر وایي امریکا نه غواړي په دې بریدونو سره له روسیې سره متحد سي ځکه د په خبره روسیه په حقیقت کې په سوریه کې د حکومت د مخالفینو ډلې په نشه کوي او دا کار د سوریه کورنۍ جګړه لا ډېروي. په همدې حال کې د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې شاوخوا 2000 ایراني سرتیري اوس مهال د سوریې ځواکونو په لیکو کې له مخالفینو سره جنګیږي او د په خبره د عراق په جګړه کې هم څه باندې 1000 ایراني سرتیري شکل دي. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړی هیواد دی. جنرال ډانفورد وایي چې دوی د داعش پر وړاندې جګړه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د امریکایي قواو د ځای پر ځای کېدو وړاندیز ارزوي خو په دې شرط چې دغه کار د اسلامي دولت سختري چې ډلې د ماتي امکانات ډیر کړي.
د فریبا ظاهر په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وای واشنگتن په پراتونکو نه یو کې په سوریه کې خپل هوایي هم عملیات زیات کړي. د دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبه پر ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو په کمیټه کې په دې اړه توضیحات ورکړل.
د ژوند رنگونه
لومړی سر کې مونږ راته وایې
نبیله سادات ملکی هم کابل اوسیدونکی
ډېر ښه. په دې شرکت کې تاسو څه دنده لرئ؟ د مدینه شرکت کې درته وایم
زه رئیس یم د مدینه مریم شرکت کې او ټول کارونه زه خپل ځان کنټرول کوم.
که درته کیسه وکړم چې مثلا څنګه مدارو هي وخت چې یو شرکت پیدا لري او کوم کوم کارونه پکې کوي
دا ارزو زما د کله چې ډېر کوشنای و ماغه ما هغه ما وخت نه ما سره
او اوس خوخیم چې دا ارزو می رسیدلې ده.
او دلته تاسو کم کم کارونه کوي د لاسي صنایع جوړولو کې د زیورات جوړ دي کې مهارت لري نور کوم مهارتونه لري؟
او زه ټول لاسي صنایع چې دلته جوړو هم ټول ته مهارت لرم او آشنایی لرم او کار می کړی دا ټریننګ می اخیستلې ده. دینه ورسته خیاطی هم زده.
اوس څومره خوشاله چې خپل خودکفا شوي، مثلا د ماشومان هم لري، کور اقتصاد کې ونډه اخلي، د خاوند تر څنګ مو تاسو هم کار کوئ، شرکت لري، رئیس یعنی څومره خوشاله احساس کوئ؟
زه ډیر خوشاله یم ځکه چې هر ښځه دا ارزو لري چې خپل ځان لپاره یو څه ولري، او زما هم همدا ارزو و چې زه خپل ځان لپاره یو څه ولرم او اوس لرم الحمدلله.
نور کورنۍ غړي مو مثلا نور خويندې مو هغه هم د کار کې ونډه لري کا یا ته مور دی؟
زما یو خور دی او هغه اوس کانادا کې اوسېږي، هغه هم یو تجارت خزه ده او زه ویارم خپل مور او خپل مشر خور.
تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو په اف ام سل